The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ز بختيار ساحل مو تاسې د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به د ازل تاسې د افغانستان ملي لوبډلې لمرستيال روزونکي او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې لروزونکي رئیس خان احمدزی سره ازموږ ځانګړې مرکه ووري. هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او د غراز د بنگلاديش پر وړاندې د دری ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ هم راته غږېدلې ده. نور په مرکه کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نو وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګټه دغه کپ ستا لاندې چې ته په دې کې روزونکي هم وي د افغانستان د کرکټ لپاره یې ارزښت څه شی دی؟ ته یې څنګه بیانوي دغه ارزښت ستا لاندې څه شی دی؟
یعنی که په لنډ الفاظ کې یو ما غوښتل موږ د کرکټ آینده موږ ته روښانه کړل چې موږ په کوم لیول باندې یو. دا په دې معنا مانی کبه د ایمرجینګ د اوسنۍ لوبډلې کې تاسو یو ګوري د هند ټول پیاوړي لوبغاړي پکې وو، د سریلانکا پکې وو، د بنگلاديش پکې وو، د پاکستان پکې وو او د افغانستان د هم هغه ځوانان وو چې اکثره ټول ځوانان نو دې نه دغه ظاهریږي چې د دې ګټلو دا مونږ ته ډاډ راکړي چې موږ د کرکټ آئنده ډېره روښانه ده او همدغه لوبغاړي به کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلفو هېوادو چې ما نمونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي او انشاءالله همدغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې وکړي. یعنې یو ډېر ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو، موږ کپونه ګټلي وو او د نولس کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي او بیا په اخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعات وو او که د موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګوري په ملي سطح باندې که د موږ شل اوریزه کرکټ به تاسې هلته وګوري چې کوم څنګه لوبې مو کړي نو توقعات هم دغه وو، د خلکو ډیمانډ هم دغه وو، د لوبغاړو ډاډ هم دغه وو چې یعنې که موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو.
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی یو مرکه مو ته لغې وړاندې هم کړې وه، ما درنه پوښتلي وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې وینئ. راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو تر ناک آؤټ سټیج پورې لاړ شو، خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې، د بنگلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه، حتی د پاکستان او سریلانکا چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي، د ټورنمنټ له پیله دې داسې څه ذهن کې راتلل؟
که رښتیا ووایم کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې موږ تقریبا دغه دوه درې کیمپونه د لوبډلې ته وکړل او بیا همدغه لوبغاړي وو چې د شپږیزې او د کوشتوپې او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټیمونو کې لوبېدل، دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو او داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو، دوی چې په خپل هېواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ غږېدلو سره موږ لکه دا وړې مسلې موږ سره حل کړو، موږ هر یو ټیم ماته وړې شو، هغه رننګ بټوین د وکټس هغه سنگل شوې هغه که په صحیح ځای کې بال کول دي او بیا زیات فوکس دی موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې چې موږ فیلډینګ باید څنګه وکړو، نو دغه دوه درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو. خو هغه یو شی چې موږ اچیو کړو موږ به هغه د ډاٹس بالونو پرسنټیج موږ راکم کړي چې مخکې به 500 پورې کې د 1500 پر شل اوریزه کرکټ کې، نو دا پر موږ ټارګټ دغه چې هر کله به هم موږ سلویختو نه کم ډاٹس کول نو موږ ټوټل کړو او هغه د ټورنمنټ کې ټول د ظاهر شو که موږ د شارټ سلیکشن سه یو کو موږ څنګه به د موږ یو لوغاري چې سټ شي میچ سره کم فینیش کی په دې باندې موږ ډیره خبره سره کولې او بیا لږ مخکې چې ما ویل فیلډینګ باندې په دې ټورنمنټ کې زه فکر کوم چې موږ ټیم ډېر ښه کیچونه وکړل او ډېر ښه رن اوټس یې وکړل، یعنې هر لحاظ نه موږ ورته مدو دا چې په مرکا کې به ما دومره غټه خبر نه کړې شل اوریزه کرکټ زمونږ هنګنګ نه ماتې وکړله.
بالکل.
نو دا خبره ما کړې وه چې په شل اوریزه کرکټ کې څه داسې خاص نشي ویلې. بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلط سره خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړلې. نو هنګنګ نه ماتې وکړلې او دومره غټ ټیمونه ته ماتې ورته ورکړله.
دغه کله چې فائنل افغانستان وګټ د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر ځاځي یو خبره کړې وه ما یادېږي، هغه ویلي وو چې د افغانستان شپږیزې د هن آی پی ایل ته ماتې ورکړه. ډېره پخه خبره نه ده کړې،
ولا غټه خبره ده. یعنې دې نه دا ظاهرېږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هېواد کې لږ کار وکړو او لږ ټورنامنټونه جوړ کړو، د استعداد لحاظ نه خو موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو. زه د خپل د شل کلن د کرکټ هغه تجربه د سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي، یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې، یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي موږ چې په خارج کې کله بولران ته ضرورت شي هغه ته یقینو که چې هغسې ټیلنټ ما ته نه ښکاري هلته، که موږ دلته ملي ټیم په افغانستان کې ملي ټیم کیمپ یا موږ په کندوز کې یو یا په ننګرهار کې چې موږ بلران را وغوړو او موږ ته ضرورت دي د یو په ځای باندې څلور څلور موږ ته موجود دي. یعنې د استعداد د لحاظ نه موږ ماشاءالله پوره یو، لږ نور سهولتونو باندې کار وکړو. نو دغه د شپږیزې ټیم آی پی ایل ته ماتې ورکړه، د شپږیزې ټیم پی ایس ایل ماتې ورنه کړه خو پی ایس ایل ټیم نه مخکې شو، د شپږیزې ټیم د شپږیزې کرکټ لنکن لیګ ته ماتې ورکړله او دغسې بی پی ایل ته ماتې ورته ورکړله. نو دغه د موږ د کرکټ هغه ښکلا ده چې ډېر باستعداد لوبغاړي لرو.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
په دې کې یو بل څه چې ډېر زما له اندازه مند دي هغه دا دي چې په اول ځل زوینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کم ګټي د افغان کرکټ لپاره ستا لاندې دغه څومره مهمه ده، او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوځي چې دغه لوبډله موږ روزلې وه، یا به پاکستان دا دعوه کوله، یا به هند کوله، یا به نورو هېوادونو کوله. دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي.
نو د ما خولې ته بیرته هماغه یو خبره راغلې چې پیل خپل پلیرز کو سیکاو دماغه جمله بیا ماته راغله. کرکټ څوک چاته څوک نشي ویلی تر څو پورې چې تاکي استعداد نه وي. که داسې کېدلی نو ټول عربانو ته به خلکو به کرکټ وښودلی. هالینډ کې به ډېر ښه کرکټ وو، سکاټلینډ کې به ډېر ښه کرکټ وو، یا په جرمنی کې، یا په بلجیم کې، یا په نورو هېوادونو کې به ښه کرکټ وو. کرکټ استعداد وړي او دا نیچرل ټیلنټ د چې په اوسړي کې د موږ تاسو وړو وړو ماشومانو ګوري، د تا ماشومانو ګوري، د ما وګوري، یا د نورو ګوري، یا د نورو افغانانو ماشومان چې وګوري، وړو وړې خو هغوی چې څومره سکلز لري دومره نور هېوادونه لري. دا د ماشومانو یو ټیلنټ دی. بیا چې کله راغړ شي بیا به ته هغه سره به بیا خواري کې، یعنی هغه پالش کوي به. نو اوسنی ټیم کې تاسو دې موږ وګورئ، سید ما به کرکټ به یو ځای کې زده کړی، نبی به یو ځای کې زده کړی، خو موږ تلته نه ده چې موږ تلته چا داسې موږ ته راوښودو او یو چوفې رامنیو کې دا میر موږ یو څه وو چې موږ هلته کرکټ کوو، یا نوروز او اصغر او کریم او استیګل او دولت مزه او شاپور او حمید حسن که نومونه اخلم، سمیر شنواری، سید رحمان، دوی دا ټول. نو دا به ډېر سي موږ ته موږ باندې هلته چا داسې احسان نه ده کړی. موږ هلته بیا دا خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولې، موږ به کلبونو ته بتلو، موږ ورته مسافریانې کولې. خو دا اوسنی ټیم که داسې اوسو ګوري دا د موږ خپل ټول د افغانستان تولید ده، او د دغو لوبغاړو خپل محنت ده چې دغه ځای ته رسېدلي دي. ډېر خلک به داسې وایي، هغه د راشد خان باره کې به وایي، راشد خان په دنیا کې دا رقم بالر تا به نه لیدلی د کرکټ په هسټري کې، او دې نه وروسته کېدی چې را پیدا شي. خو هغه موږ افغانستان کې زیات چانس ته چې را پیدا شي، او شته دم مجیب غونې بالر چیرته په کرکټ کې دغلته موږ سره پیدا شي، ډېر نور غونې چاینا مین اوس چیرته، یا د زموږ داسې بیټسمینان نو رحمان الله ګلو دا د موږ خپل ټول د افغانستان تولید ده. دلته په دې خوړو ټولو دښتو خاورو هو کې ډېر تکړي او خلکو روزونکو خپلو روزونکو سره خواري کړې ده.
په ایمرجنګ آسیا جام به ډېر غږیږو، ځکه د دا یو غټه لاسته راوړنه د افغانستان په کرکټ کې ده. یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2019 نه هغه کرکټ پیل کړ، هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطح او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړې، ډېر زر وځلېد، خو په 2024 کې د کرکټ ټوټل یا د ټولیزه توګه بدل شو. صدیق الله تل په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړل، د هغه فزیکي تکړښت، د هغه ذهني پیاوړتیا، د هغه د لوبې تخنیک، د هغه په د کرکټ فیصله ټینفرمنټ، دا هر څه ډېر متفاوت و. د روزونکي په توګه ته څنګه د دې شننه کوي د دغه لوبغاړي، ول څنګه یو لوبغاړی دومره ظرف کېدای شي؟
بیک فوٹ یو ڈپینس یو کو خدا سما شاپور نے پوچھنا کہ مندہ سوکھ دوائے دار سے دیکھو لاتل نہیں بھی بس نمی ہوا ورے دو بس خبر ختم اس پر صدیق بزیو چو خوبیانی بزیو ہے ما یو خوڑیر زبا بردا بل خا خبر دا دا چی چی خیر خواسیم خیر خو چی کم زی که دے بزلو کسی لری اگر مخام اخوایی انتا اخوال غلطی منی اخبل مشکل در سر شریک کی دا پی وید بار معنی کی کتا سی دیو گرد دی پا غنون اسکلون کی هم دیو این چې ساوت افریقان او گاو دا شاپون چې سره کوم غین روسته چې بیا د کرکټ کو واکن چې په دغه تیر یو کال کې زپیکر کوم چې تقریبا تر زرو نه زیات منډین دوه کړی بالکل په اسکرین باندې مچ مونږ وکړل بل د اوسنی ماډرن کرکټ سره ځان یې ارکو دی کریډیټ ز خلوصین له بغاړو د ورکوم په خاصه توګه منه رشید خان دی ورکوم په دې معنی باندې چې د منی اتبار وکړو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه ورته خلاصه کړه. د ډېر خلکو سره به دا سوال و چې یعنی دغه سټایل او هغه چې دغه شل وزه کرکټ
اول وډیا ایمیج د پاکستان خلاف د وکړ د فکر کوم او ایوریج چې وو او سټي ولس شو خو دا غټ د انتقاد وړ خبره ده. افغانستان په کرکټ کې چې څنګه داسې لوبغاړي چې په ډومیسټک کرکټ کې هیڅ داسې شالید نه لري یا هیڅ بګراوند نه لري، دا څنګه داسې یو دم ملي ټیم ته راتللی شي؟
نو ټیلنټ پکې وو، یعنی داسې ملي چې اوس کله کله داسې وشي که زه د نور لوبغاړو مثال نه ځم، داسې لوبغاړي چې موږ سره په دا تیر هغه 2000 کلونو کې همدغه صدیق وو که ونیمې ورچې وو په ټرایل میچونو کې، خو موږ په ادبار وکړو، کرکټ بورډ په ادبار وکړو، لاړ دا فضل حق پاروکي دومره ښه نه وځلېدلی، حالانکه دوه درې وارې دغه یو یو ټیسټ منده فیل کړل، خو دکې ټیلنټ وو، دغه بل ښه نه وو. نو کله کله به ته د یو چا په لندې لیول باندې به داسې به ته نه ګورې چې دی د فټنس دیم ډېر ښه، دی د ډېر ښه لوبغا، دی د ډېر ښه ریکارډونه بولي، نو خو چې ولري نو بیا خو نه شو. نو د تا په جونیر لیول باندې ته ایز اے سلیکټر، ته او ایز اے تخنیکی کس، ته وګوري چې دغه کس آینده لري که نه لري، دا ښه کېدلی شي که نه شي کېدلی، دغه شی ډېر مهم دی. بیا خو چې 19 کلونو ته راورسېږي او هغې نه وروسته دی بیا فټنس فټنس باندې هم دی کار کوي، ځکه کل نه راشي. نو اوس په کلو کې چا فټنس باندې دومره کړی دی؟ او نه دومره سهولتونه شته د موږ سره، نه داسې شپی سي اکیډمیانې موږ سره شته، داسې پیاوړي او د ځای نه. نو چې کله جونیر ته منتخب کوي، ته د یو لوبغاړي هغه بیس باید وګوري چې نه دا جوړېږي او که نه جوړېږي، نه د یو ښه سلیکټر او د یو ښه روزونکي دغه وظیفه ده. نو بیا په اخرو کې دغه ماډرن کرکټ سره د ځان لکه تاسو چې اوس ویلي، او یقین وکړه چې د په شپږیزه کې چې سره کوم کرکټ وکړو، د پلاستیک کې چې سره کوم کرکټ کوو، د په کیم کې چې د سره کوم بیټنګ او هغې کوو، د دغه شاټونو کې فرق راغلی وي، دغه شارټ سلیکشن کې فرق راغلی، د په سټرایک روټیشن کې فرق راغلی. او تاسو هلته ولیدل هغه کنډیشن سره ځان بلده وو، یعنی په دلته د سویپ شاټونو دا وکټ نه ده نه وي. یو ځل یې که خیال یې کړی هانګ کانګ نه ریورس ویډیو وویل چې بیا دا پې پښمانه وو چې یاره دغه شارټ چې ما په دا ټول ټورنمنټ کې نه وویلې، او په دې باندې موږ خبره هم سره کړې وه چې دا شارټ به نه وویل. نو ښه خبره دا ده چې دی د غلطیانو نه زده کړه کوي، او بل کانفیډنس کې ده، ډېر زړور ده، فیرلس لوبه کوي، وایي چې نه زه به خپله بیسټ ټرای به کوم، دا که ونه شو بلکې به کوشش کوم، خو کوشش بکوم چې خپل هغه بیت څه مې چې زه یم هغه شی زنده وکړم.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپوهنې په برخه کې دغسې یو څوک یا دغسې نوی ټیلنټ پیدا کوي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولی شي. په دې ایمرجنګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم دغسې و یاده چې تازه یو د بنگله دیش په پریمیر لیګ کې ورسره کنټراکټ هم وشو. له دغې ټورنامنټ نه خبر لاړ زبید اکبری ډیر زیات آؤٹ سٹینڈنگ اننگزونه به نه کړي خو له صدیق اتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره ښه وه، بالخصوص د هند خلاف د هغه پاڼه یې د زبید اکبری کرکټ ته او د هغه راتلونکی
بهترین لوبغاړی ده. تاسې که د هغه په باره کې وګوري، هغه یو ډیر ښه چپلاسې بالینګ هم کوي، ډیر ښه یو مینی راونډر هم ورته ویلی شي. یقینو کہ شرط سره کوم په دغه چپ لاس باندې سره کوم یار کړی کی بدبختانه مورتو وی یا به قسمت به خراب وو چې هغه بولینګ موقع ورته نه ملاویدل. حالانکه ډېر ښه بولینګ هم کوي، زړور بیٹنګ کوي، ښه بیٹنګ کوي، او آئنده کې به ښه هم شي انشاءالله. بیا په خاصه توګه باندې د هغه اوله څلوریزه د هند په خلاف باندې هند سره لوبه وه، غوښتلم چې وګورو سیم فاینل میچ هم وو. بیا چې اوله څلوریزه ده وویل کېږي چې ما سره خوا کې وبید په نړۍ کې څوک راسره ناست، زما ورته دیاره انشاءالله کار کېږي. نو زړور ده، نو ډېر لوبغاړي داسې چې دومره غټ سویچ ته راورسېږي، بیا هغه پریشر جوړه هند سره لوبه ده، د اول بال به زه وګورم او نو چې څنګه تبالو شو هغه کټې چې ووایي. نو خدای دې وکړي چې همدغه زه سره کوم چې دی روان داسې خبره وکړه چې یعنې ډېر ښه انګزونه به نه کړي، یا به ډېر هغه به نو ډېر قیمتي انګزونه وکړه او چې کوم وخت ورته ضرورت و کار به ورته نور هم کار به ورته کول غواړي. او د ما په ان باندې دا به البته د تاسو د طریق نه به هم دماغي لږ فټنس کې به د ځان به جوړول غواړي، فټنس لیول به لږ کول غواړي. نور ماشاءالله پوره لوبغاړی ده او ډېر بهترین لوبغاړی ده او ښه داسې یو انسان ده چې د ځان په پرفارمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفارمنس باندې خوشحالېږي. او بل دومره ایموشنل سړی ده فاینل کې، د دوی هغه چې ما ویل مورته سیشن ده څنګه داسې ډېر هغه ګټل نه وروسته ډېر احساساتیس
لو میدان کې په سړي
ډېر احساساتیس. نو ما ته ډېر خوند راکړ چې یعنې څومره دی هغه وطندوستي او هغه خلکو کرکټ ته هم دی اخلاص لري.
هغه بل کیسه هم راته وکړه چې کله دی د هند خلاف آؤټ شو ستاو د لوبڅارانو د میشي فری جنجال او د دې په میدان کې ودرول او شنه براوي دي. دا کیسه څه شی وه؟ د تا جنجال په څه شی وه؟
یاره زه وایم چې څه چې وو تیر شو ا د امپایر پیسې د اخیری پیسې لري دا غوړل جوړول شي نه بده سی او څه وو چې موږ هم به حق باندې او موږ سره سره کې به حق باندې چې کوم ځای کې موږ اعتراض وکړو. نو موږ هم افغانان یو او بل دا خپل حق ګڼو چې به خپل حق وګورو. دغه لپاره نو هلته چې هغه هلته آؤټ ورکړم ورته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړې او ځان مې نه پوه کړې چې ولې نو ته ودرېږي. نو بیا وروسته بس هلته موږ مشه روزونکي نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نه سره کېږي هم نه شو کولی مزه راوځي ځي. نو کله کله خیر بیا هغې نوسې بیا کریم ورته هغه په شل والي یو سره برنځه وکړه.
بالکل
خو داسې وو چې هلته موږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم د سیو پوزیشن کې یو چې یو ډېر ښه بیټنګ روان کړی. نو انډیویژلی دم زه غوښتل چې نو ستاسو سټیج د کیدې سنی زه ویلې کېدې سره یې غوښتل چې خیر هغه کې مونږ خیر
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
تر یو بل څه چې لډیر وخت د افغانستان په کرکټ کې لیدل کیږي، بل خصوص د توپوهونکو کمې په میدان کې، یا هغه څه تو په هرګه چې موږ په افغان کرکټ کې په ټاپ آرډر کې لري، هغه څه خلک وایي چې په میډل آرډر کې نشته. په ایمرجنګ اسیا کپ کې هم دغه څه تو په هرګه په نظر را نغی چې په میډل آرډر کې ډېر ذمہواری اخستی او ډېر ښه پاره یې کړی. نمونه وو خو آؤټپوټ یا د وی کارکردګي نه و. کله کریم جنت یادونه وشي خو هغه دی وال راونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډلې کې وو. هغه په مسلکي توګه چې څوک توپ وهونکی مسلکي د میډل آرډر توپ وهونکی په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل. دغه ستونزه ته چیرته ویني او دا څنګه حلېدای شي؟
یاره شلاوریزه کرکټ د دې کې بدا نه وي چې موږ ستونزه ولته کله کله باندې سوچي موږ ته به ضرورت و چې تیز رنګونه وکړو، کنه موږ سره ډېر ښه بیټنګ وو. هلته او بل هر یو کس په خپل خپل ځای کې کړی و. دا چې صدیق سره کوم لګی و نو دغه نور د سلیک پیکا ونیو سره ښکارېدل. زوبیر چې لګی و بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کول دغه نور لږ پیکا پیکا ورسره ښکارېدل، ځکه چې هغوی دومره ښه لګی و چې دوی هغه لس پنځلس شل لنځه ورسره نه معلومېدل، یا یو څو واړه واړه رنځونه بچي وو. نور د چې کوم خاص هغه نه و، په شلوري زه کرکټ کې دا شی خو داسې به هم داسې هم نه وي چې یعنې صرف یو یا دوه کسانه منه بته تکیه کوي چې ضرورت شو باید سینه غټه کې ورته وړاندې شي چې یعنې که تا نه نوکنه نیما بزده. نو دا په کرکټ کې خیر کله ناکله دا سیریز صرف وګوئ چې یعنې پنځه پنځوسې چې څه دیګ وکړل هغه یو بیل هغه تقریبا هغه د پرسنټ د فیصدي د لحاظ تقریبا پنځوس فیصد نه زیات د دې ټیم منډې د ځان د کولې او په دا ټول ټورنامنټ کې وکړلې. ستونزه به ورته ونه وایو، البته کله کله به د ستونزې کله ناکله به ضرورت و، نو لږ وروسته وړاندې به هم سره کړل او کوم وخت کې چې چاته ضرورت وغي خپل وخته پورې یو څه نه څه کړي وو. د کریم جنت یو څو اننګزونه ډېر مهم و هلته او ډېر سې دي. اساق به داسې یو لس پنځلس کله ناکله هغه یو شپږیزه خوندې خبرې چې وکړه هغه به ډېر مهم شو سره. نو ټولو هغه خپل کوشش کړی و خو هغه اتل داسې لګیا و چې دغه نورو سره پیکر کاری د
توپاچون په برخه کې نن سبا لیدل کېږي چې د افغانستان کرکټ د چټکو توپاچونکو په برخه کې هم مخ په غنی کېدو یوه لوبډله ده. راځي تی نه چې کفایت کوي همدا که لا هم په نړیوالې غټ کرکټ کې ډېرو چټکو توپاچونکو ته اړتیا ده.
د ما په فکر باندې اول خو زه ډېر خوشحاله یم چې موږ تاسو د رسنۍ سګنۍ فرسټ کلاس کرکټ وګورئ. ډېر فاسټ بالرانو پکې وکټ واخیستې، یو وخت کې به سپینرانو به دېرش دېرش پنځه دېرش آؤټ کول، فاسټ بالرانو به لس دولس آؤټ کول. اوس که تاسو وګورئ ټول هغه تیز بالرانو چې دي هغوی زیاتې وکټې او دا په دا ته په لس ورځې په دولس ورځې کې نه شي جوړولی، تر څو چې د موږ تیز بالران که څوک وایي چې زه ښه کرکټ وکړم او هغوی فرسټ کلاس به وکړي، هغوی باید د افغانستان لسټیک کرکټ کې بیا فرسٹ کلاس ورته ځکه ډېر ضروري ده چې فټنس یې هم ورسره جوړېږي، لائن ولیت یې هم ورسره جوړېږي، باؤنسر یې هم کېږي، ځکه تا سره لمټ باؤنر نه وي، داسې مختصر باؤنر در سره نه وي، تا سره پوره ورځ در سره وي، تا سره پوره شل اوره در سره وي، پنځه ویشت اوره در سره وي. ته باؤنسر هم کوی چې یار ما باؤنسر صحیح باؤنسر کوم ځینې کېږي، یار کرو باندې کوشش کوی، سوینګ سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوی، په سپین بال باندې دومره چانس تا سره نه وي هلته چې ته دومره مختلفې تجربې ونی. او د فټنس دی جوړولو مغه دی میچ دی فټنس دی جوړولو مغه فورډی چې دا ډیر غټ کړی متاسفانه به زه وایم چې موږ ډیر خلک به دغه ته په نظر باندې نه ګوري، هغه چې څلور دی په څوک ولاړ یو خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه که په بیټنګ کې که په بولینګ کې او که په ګراوند فیلډینګ کې او که په فټنس کې نو فورډی دی. ګنې دی کریډیټ زه اوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ ته او سره په څنګه خپل فرسٹ کلاس ته زور کوم، موږ په داخلي کرکټ کې زور تور کوم چې ماشاءالله اوس موږ ډېر تری راځي یو موږ کو دا اوس ایمرجنګ کې موږ بلال سمي وګوري خبرینګ کو او سره فریدون وګوري خبرینګ کو دا سره درمان بیا ماشاءالله ټول معلوم ده او د نور هم شاته ډېر د سیزونان شته چې په وخت زمانه باندې ان شاء الله زه په ډاډمنه چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوه کړی او ځان یې یو شهرت پیدا کړی نو فاس بلانو هم دسیدي چې دوی به ځان پیو ځانګړي مملي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
ځینی لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبوي بالخصوص ننګیالی خروټ دی. په تاسو سره په دودرې میچونو کې حتی په سیمی فاینل او فاینل کې ناست
ټیم ضرورت ته بلته ګوري، دې دا مطلب دا نه و چې دلته څوک ډراپ شي خراب لوبغاړی ده او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړی هغه ضرورت ته به ګوري، هلته هغه پوزیشن ته به تنده ګوري. نو هلته مشي روزونکی مو او کپتان و، موږ ټول به دغه په هغه به سره کوو سره کتل به هم چېرې که موږ سره لیګ بریک یو آپشن موږ سره اضافه شي که فکر هم کړی لیګ سپینران دلته ډېر ښه وو او موږ سره لیفټ آرم سپینر آپشن هم وو، موږ سره غزنفر آپشن هم موږ سره وو. نو هغه د ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وخوړه چې دغه مطلب نه و چې یعنې تر ټولو ټیم ډېر مهم وي، اشخاص دومره مهم نه وي چې څوک ټیم ته څومره فایده ورکولی شي، ما په فکر باندې دا ډېر مهم.
غزنفر دی یاد کړ. غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بیلابیلو فارمټونو کې دی وځلید، او د ده لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده، د ده لپاره شخصي که څه هم د افغان کرکټ لپاره به بده خبره یې سخته به وي چې مجیب الرحمان ټپي ده له ډېره وخته، خو ده ته دغه لاره ډېره خلاصه ده. ده به وکړی شي چې هغه سپاټ یا هغه برخه چې مجیب الرحمان په ډېر بریالي توګه له تېرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه، ده به هغه پوزیشن صحیح ډک کړي.
یعنی تاسې خپله مړه کړی چې دا اوس د موږ بدقسمتي چې مجیب په دومره مهم وخت کې د لوبډلې سره نشته، او خوشقسمتي بیا په دغه باندې ده چې زه ښه موږ سره د هغه په ځای باندې یو بل آپشن هم دلته موږ سره شته، بل په نوي بال باندې بال کول او بیا په دایرې کې او دومره تیز کرکټ کې زه خو وایم چې دوی ته دغو لوبغاړو ته کرکټ پکار ده. زه له حمزه اوتک نه تزه را شروع کړم چې د چې سره کوم په پاور پلی کې بولینګ کاو دا په نورو نړۍ کې کوم سپینرانو پکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از موږ د غلوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
خوشاله دا سرو دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونه دی نن پده وجرکه هر خواتا بل شوه نن دی مینه مشانو ندی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونه دی نن پده وجرکه
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو را بولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې کامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجل کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږو. ٹرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو ترڅنګ د افغانستان طالبانو چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ترامپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومه ورسته بیا مسلم شي. تیرونه ډونالد ترامپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ترامپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال سمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقع بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې له هغې وروسته شل کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولمه او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه، موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلواله مخالف ډلې له افغانستان د ترامپ د پریکړې لمخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غوتروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونالد ترامپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ترامپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوهې هوکړې په محل خغلی ترامپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه، خو له واکه تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو، د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ترامپ کړې ده او به نه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړې پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وایي ترامپ او ډلې له افغانستانه د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده او و به غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ترامپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پوښتنې هم راپورته شوې چې ترامپ افغانستان سره کړي څه دي او که دا څه کول هم غواړي نو څه شي وایي دوکې. ډونالد ټرمپ لومړی ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبره وکړه او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوی تګلارې کې پر طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوي، خو په همدغه کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت یې تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندې را خوشې کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت یې له منځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوه هوکړه که هر ډول و د ټرمپ ادارې مسول ده، خو روسه ټرمپ ویل له افغانستان وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د دمیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړې، خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنن کې وایي چې ممکن نه دي.
خانانو یا د لویا شمیره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یو ډیره واخنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم اونو شکلی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لکترلی یو یا دوه سازمان چې هغوی د کار سازمان وی دا ایجاد کړی وی، تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو وی یا دوه وی، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې پنه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډیر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونالد ټرمپ وټاکل شو، د ډونالد ټرمپ اداره او هغه کسان چې دی په خپل کابینه کې ګماري، لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست هغه اساسي استقامتونه ټاکي او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوې ده دوی سره د پخوا هغه به تطبیقي. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوي عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې کچېرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او د دې لپاره کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کېدای شي چې نتایج به ښه وو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوې وای.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. د ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور یې چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نه شي کولی. دی وایي چې تعلیم نه شي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي، ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کوي. دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خو ولې تاوان یوسم، والله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کیږي، او د دوی هم دا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډیره نه خوده، او د ټرمپ په شمول بایدن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریز له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلی وو که د واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسیدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څام زيلنسکي لته مودي رئیس امریکا او نړیوال پسې اوکرين کې د سولې لپاره خپل طرحه هم درګرده ګرځي خو دا ځلې پر خپل اکسپانډ د ټرمپ بریا او د اوکرين جګړې پاړه داغه از اراده ته په اشاره ویلي دا په واضح ډول هغه تګلارې ده چې اوکرين کې سولې راوستل شي
په خبرو کمپنی خبرو کې سوزل دا خبره تکرار کړه چې زبا د یوکرين سره په روس باندې معاملې کومه او روس په دې باندې قانې کومه چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي یوکرين کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پوری لګولې دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی دی وای چې چیرته زوی د یوکرين جګړه با نه وي او روس دې هته نه رسیدي چې په یوکرين باندې حمله کړي وو خو دې د خپل ناتو ملګر نه چې پاغي کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی لندن شامل دی هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکرين مپرې دا او د یوکرين په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه دا به وخت خو ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدره دي چې د خپل خبرو باندې ولاړی کوم خبره چې هغه سر ته رسي چې د به دا خبره سمره سر ته ورسي یوکرين مپرې دي کپرې نه دي خو ښکاری داسي چې د یوکرين پرې دي
روسیا مبارکي ګانی ندی ورکړي لکه لکه تروسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنکي که دا کار کوي نو په ډیرو خاص ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوې ترتیب شوې ده او پلیکیږي که جمهوري پلاوه راځي قدرت ته که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده نو موږ په دې خبر استو بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص امنیت نظامی عملیات وي دې عملیاتو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه بله موضوع چې هلته ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیسی په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي یعنی تر اوسه لا وخت دی چې موږ دوی سره کار وکړو
بل خو د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه هغه یې امریکا ته وباله خود دوستي ګڼلې وو او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي بل خو د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د اداري اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن سپینې ماڼۍ ته ورونه باله د ازل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ ترڅنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپل کومه ستونزه نه ده پاللې بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له عمله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وخته ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې تدی سه نشتا ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي کورنې هم د ډونالد ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوی وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی بیا نور لکه د فلسطین مسله ده د اوکرين جنگ لا روان دی نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سمجه دلته هیلي دي چې بس ډونالد ټرمپ راغی نو شهباز شریف یې تاسو سرکار ته تیارې ما بیراول وټو بیان راغی دا عمران خان د پارټي بیان راغی نو عمران خان پارټي خو امید لري لیکن زس ډیر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان څخه کم خپګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لری پاتې کیږي نو بیا پاکستان د پاره نور لاري دي بیا روسیه ته اوسنن سواستم پاکستان لګ نږدې ښکاری خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسي وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کیږي چې هغه امریکا کله هم نه غواړي ځکه پاکستان نه وړاندې له چین ته نږدې دی نو بهرحال بیا هم قتل غواړي چې کله نوې حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي
چې امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکي دی او بل هندوستان دی پاکستان پکې نه دی پاکستان کې د امریکا په باندېدو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هم په افغانستان د لاسه یعنی په خوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کې د چبري جګړه کې وسره کومک پکې ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې د پاکستان کې د بخښي کوله پیسې غستې او کومک نه کو نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلي ایشیا چې د امریکا باندېو چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه دی شامل البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځنې شانو کې او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس راغلی ونه هغه ملاقات په سپین ماڼۍ کې کېده نو هغه ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو شل پورې چې د کله صدر وو او د ملاقات په 2019 کې د کړو د اگست په میاشت کې نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی او بیا ځلې غوښتنې دي لرلې اوس په امریکا کې البته د هغلی عمران خان په لویان چې د ریک حساب دی شتمن هغه په دې انتخاباتو کې د هغلی ټرمپ ممکنه کومک کړی دی او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې هغه لابیستان دلته کې چې کوم چدی ورکړي امدادونه ورکړي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي د امریکا د سېنات کم غړي د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي او د پوسی دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي نو دا چې کېدای شي خو ټرمپ په عمران خان آزاد کی یا امریکا په عمران خان آزاد کی د قیدا دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل راخلاصول غواړي هغه تر اوسه نه کړ اخلاص یعنی امریکا که هر څه غواړي هر څه غواړي هر څه غواړي دا سیم نه ده
ټرمپ تاسو مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرایل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی دی چې د فلسطین پر اړه د بایدن لار تعقیب نه کی خو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځیدل بلل او ټینګار هم کړی دی چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرایل ترمنځ یو نوې پیل وي ټرمپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی او د ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنې داوادار شاهزاده رضا پهلوی بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د خوندي رژیم د لمنځوړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده هغه ویلي خوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور بې ثباتي او ګواښ اچول باید دغه ګواښ د لمنځوړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي ټرمپ چې تیر ځل راتک سره د ایران لاټومي تړونه وتلو دا ځل راتک سره پښتني زیات شوی چې آیا ایران به له اسرائیل د تیر اونې وبریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي کنه
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي یو مثال دی چې کله د طالبانو سره د هغلي ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده د هغه ستو پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکای یو ډیر مهم ترين کمپ ډیوډ راځي او دا ټرمپ پریکړه کړې وی دا غیر معمولی تصور وو و به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړي دي چې د په دغه سیمه کې امن غواړي دواړه دی قلار شي روغ دیو کی البته اسرائیل سره پوزي کومک مالک کومک او دا غو سره دا جفا چې دا دوستان دي ټرمپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی هغه ایران دی
او د ډانلډ ټرمپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ټرمپ د خپل وینا مطابق له ناتو سازمانه امریکا او باسي کبه پکې پاتې شي هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپאי متحدین یې د ټرمپ په اړه اندیښمن کړي او د روسي په اړه خپل نوې دفاعي تدابیر ته لا زیات متوجه کړي که څه هم کال وړاندې ټرمپ دا خبره وکړه چې دوی د ناټو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناټو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ټرمپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپل وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره چمتووالی ښودلی دی. خدا چې له ناټو سره به د ټرمپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت؟ په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناټو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناټو، دوی په ناټو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید د اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفی جوړ اثر ولیدل شو او ناټو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي، ان تر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره ناغوې چې ناټو ماتېدل ممکنه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځنې شانو کې بډېر لوی جنجال بیا دی. جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین تر سي چې بای کې روس ته ټولو غټ طاقت دی. البته ټرمپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ټرمپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د یوې بې پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو و چې د افغانانو توند بحثونه یې وپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور تر څنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوي هم پکې مهم رول درلوده. دی غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خرم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیتو د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت د پاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره په خپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه و چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو و. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراژیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغو انسانانو او لیوانیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیوانی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیوانی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونۍ نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب، د ځوانۍ، بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه، او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنیږي، همدا د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغو ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی، او په دغو ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي، د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم، وطنه ستا لیونی، دا راته کاروان صاحب خوښ کړه. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلند راوښیي، او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو، تیرو ناخوالو، د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره شمان راکړی دی.
وطن ستا لیونی نه یوازې دا چې د شملوګری د ژوند کیسه کوي، بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له ناوخته ډک دی، د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي، او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ.
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولی کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندلی چې له 5 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېرو. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده، او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلی او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څوم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي، او دروغ روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی، اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره، بیروزګاره، خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده، او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده. خو دوه مستقل سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي، اما جالبوالی په دې کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري، او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټر سل سلنه تصدیق شوی تازه هوا ده. تاسو به وایئ چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس اف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیشو عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن ومو ورځ هم رانغاړم، هر اونۍ له خپل سید شینواری سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل ومو ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مالور گانے په کور ناشتی دی، ډیر زده کړو نه پاتې دی، او سخت تشویش اخیستیو.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.